کمپاین پیل شوې ده. د دوی په وینا تر د دې ولایت ټولو خلکو ته ویل شوی دی چې د نشه یي توکو له کرکیلې سوداګرۍ او کارولو څخه ځانونه وساتي، خو بیا هم یو شمېر کسانو کرلی دي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنی قومندانۍ چارواکي وایي د سرپرست حکومت واک ته رسېدو سره ټولو بزګرانو ته په زلونو ویلي و چې د نشه یي توکو له کرکیلې اخیستلو، خرڅولو او کارولو څخه دې ځانونه وساتي، خو بیا هم د 12 ولسوالۍ یو شمېر کسانو په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې کوکنار کرلي او دوی هم د لمنځه وړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړې دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې تثبیت نه ده چې څو جری او ځمکه به وي، خو دا ویل شو چې د کونړ ولایت په 12 ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوي دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت له لورې نن امران په 4 ولسوالۍ کې د محو د منځلو کمپاین شروع شو. د انګام د اسمار د چپه در کې نکرل شوي، نورو کې کرل شوي دي.
کاروانګر وایي د کرکیلې ځمکې کمې دي او د بیروزګارۍ په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبرې چې په 30 کلن جمهوریت کې د نشه یي توکو د لمنځه وړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره په سلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوي، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار ترسره نه شو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشه یي توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دي د کرنې، مالدارۍ، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپله خوښه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکیلي سره مخه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مسؤول د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر په مشرۍ د حقیقت موندونکي ګروپ د هغه راپور هرکلی کړی چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې بې پرېتوب یې تایید کړی دی. اسرائیلو تور لګولی و چې د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې یو شمېر کارکوونکي پر دې هیواد د حماس لخوا د اکتوبر د 10 په برید کې ښکېل و. صفی الله ستانکزی د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له تمویلوونکو هیوادونو او سازمانو غوښتي چې د حقیقت موندونکي ټیم له راپور وروسته دی اوس له دې بنسټ سره خپلې مرستې او همکاري بیا پیل کړي. فیلیپ لازاریني سه شنبه په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل موږ د دې راپور هرکلی کوو، موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو. زه هیله لرم چې په دې راپور او هغو اقداماتو سره چې موږ یې په پام کې لرو د مرستندویانو د وروستۍ ډلې باور جلب کړو چې بیرته د ایجنسۍ د یو تمویلوونکي کیو متحد پتو گرا
وګرځي.
حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترګر سازمان غني د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل برید وکړ. تر دې برید وروسته اسرائیل د حماس د لمنځوړلو لپاره په غزې ترنګ خپل بریدونه پیل کړل چې لا تر دې د مروان دي. اسرائیل هغه مال تور لګولې چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو شمېر غړو له وسطوالو سره مرسته کړي. تر هغه تور وروسته د غزې او فلسطینیانو لکړ کې چونو بشري شرایطو سربېره د ملګرو ملتونو له ادارې سره غنو تمویلونکو خپل مرستې وځنډولې. د دغو تورونو د څېړنو لپاره د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کاترینا کولونا په مشرۍ یو حقیقت موندونکي پلاوی څو میاشتې څېړنې وکړې او خپلې څېړنې د دوشنبه پورې سپارې کړې. په راپور کې راغلي چې حقیقت موندونکي پلاوی د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې د بې پرېتوب په تړاو ځینې موضوعګانې وموندلې، خو اسرائیلو لا د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې اعلان وروسته آسترالیا، کاناډا، فنلاند، جرمني، آیسلند، جاپان او سویډن د خپلو مرستو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په څېر ځینو هیوادونو لا هم په خپلو پرېکړو د بیا کتنې یا د مرستو د بیا پیل خبر نه دی ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي او د کرکیچ د مدیریت د څانګې مشر یانیز لیدنارچیچ او د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت آید له مرستندویانو غوښتي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي.
ازادي
رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامون. پدې ادبی مجله کې د کتاب نړیوال او رسولمان څو
د مطالعې له امله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په کابل کې مو د یو نوي کتاب له چاپه خبرو چې په کې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثارو ته کتنه شوې.
د استاد په کې 219 آثار معرفي شوي دي چې 130 چاپ دي او 20 نشان.
د ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو.
ببری دې پکای ورکړ دې بارخو شمو تورو ته مسکوي دې شنخال دې کلیزه ولایلو.
د انزورګر شاعر عمان نیازی یو شعر هم لرو.
یا د کل تصادف د کیسې پایا راکاری یې نه خو اورم دې لورایا.
او د واتساپ لاري مو د نصر د یو گروپ لاله زلو خبر.
تر دا مهاله تقریبا 1500 اخواته کسانو شرکت کړی ده.
د اپریل دروشتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورسته. د جنو په باور کتاب د تیری او راتلونکي زمانه ترمنځ د پلا حیثیت لري. داسې چې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی ده. د کتاب نړیوال ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو ستایل دي. د کتاب خبرونکي، کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو. د اپریل تر 20مه یو سیمبولیک ورځ ده. دا هغه نیټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر، اسپانیایي رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس پکې مړ شوي دي. په 1995 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړې کړه. د کتاب لپاره د دې پرسی د لمانځلو یو علت هم دا دی چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څوک کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي. د همدې لپاره د کتاب د نړیوالې ورځې وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیه یې ملا شوه. نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ومنل شي. د کتاب او کاپی رائټ نړیوال ورځ په داسې وخت کې را رسیدلې ده چې په روسیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسکونو او عنوانه کتابونو په پلور او لوست بندیز لګېدلی او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوی شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لوستلو نه د خوند اخیستو لپاره لمانځل کیږي. په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
مطالعه غسه چې انسان د کمال درجه ته رسوي، انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښيي. د مطالعې له امله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډیر لګښت لیکوالانو، د کتاب خپرندویو او مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د یو خپرندوی ټولنې مسؤل چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل سي، وایي چې د کتاب د چاپ حق ډیر مهم دی. په تیره بیا که لیکوال او خپرونکی د حکومت ملاتړ ونه لري، هغه ازادي راډیو ته وویل:
اگر حکومت یا دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
که حکومت او دولت د خپرونکو یا خصوصي خپرندوی ټولنې ترڅنګ ودرېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره همکاري وکړي، نو له خپرونکو به یې ملاتړ کیږي. او که حکومت د خصوصي خپرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونه درېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره مرسته ونه شي، نو بیا د کتاب چاپ کول د خپرونکو یا خپرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسې لپاره خورا مهم دی.
په دې مخ کې یو شمېر خپرونکو او د کتاب پلورنځیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار له سړې دوه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د یو شمېر نویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه وارزول سول. د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل سوي او چاپ سوي دي خپرېدل او چاپ یې ځنډول سوای دی. د دغو کتابونو نوملړ نه دی اعلان سوای او نور وضاحت هم پاړه نه دی ورکړل سوای. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې له مخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خپرونو د څانګې د موین ضیاءالحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینهوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي.
داخلک یعنی طالبان چې د کتابونو په عنوانونو او منصبانګو کې سانسور کوي یا بدلوي، داخلک له لوستلو لري ساتي او دوی مایوسه کوي. له بده مرغه زموږ په ټولنه کې د کتاب لوستلو په برخه کې ډېرې بدې اغیزې درلودلی شي.
افغان شاعر او لیکوال سمیا رامش د طالبانو د حکومت د دې چلند په غبرګون کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
به باور مې کمیسیون برای ارزیابی کتاب نیست.
زما پاندا کمیسیون د کتاب د ارزونې لپاره نه دی. دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو، سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت ټیټ یا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 50,000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګه ازادي راډیو د هغو 15 پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 23 د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې جوړه شوې وه، د کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول سوه.
فرانسوي نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي د یوه فرهنګ د له منځه وړلو لپاره په کار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې داسې هڅه وشي چې څوک کتاب ونه لولي. سقراط وایي ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي او پرمختګ کوي چې هره ورځ پکې خلک مطالعه کوي او کتاب لولي. په کابل کې د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې یو کتاب تازه چاپ شوی دی. له یوې خبرتیا وروسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخېدلی یم.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو. دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پر ژوند او آثارو یک شلی دی. شغل تدبیر وایي چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړي دي چې له دې ډلې 130 کتابونه چاپ شوي دي او 2 نه چاپ دي. له شغل تدبیر څخه به واورو چې د قلم او قدم کتاب په څومره وخت کې لیکلی دی.
2001 ما کار شروع کړو په دې کتاب. په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو، هغه تم ما غوښتل چې چاپ ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغه چاپ ته ما د کړو ځن نه غوښتل چې په هغه حالت چاپ شي. بیرته مې ورته ټلیفون وکړ، ما ویزو کې ما نه ملک کار نورم پکو. نو بیا مې کتاب په 2019 کې بشپړ کړ. په 2019 کې کتاب بشپړ شو، ولی تصادف د ما نه کمپیوټر روک شو. نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه زیات مینا او یا هر څورته وای هر څه دا د ما ډیر په کار شو، ځکه دا یو کافي ما ایستلې وه هغه مخکې مې چې تیار کړی و. نو هغه د استاد کور کې و، استاد هیڅ کاغذ نه غورځوي، حتی کله کله ځینې کتابونه پروفی چې لوستی وي هماغه تر ډېره وخته پورې ځان سره ساتي. نو بیا چې کله اری شو نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته وایي په دغه کتاب باندې کار شروع کړه چې استاد یې په خپل ژوند وګوري. بیا وایي چې
تدبیر صاحب تاسو بیا وروسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پاڼې پیدا کړې او بیرته مول سره کار پیو کو؟
او استاد سمې ما مانو کمپیوټر، او استاد خبر شو چې ما کمپیوټر ورک شو، زه دې د شي چټ مې خراب او استاد ته یې غوې د ما کتابونو کې کو ګور او تاج پرنٹ استلې او شي نګرا سیمینار ته وی شي هغه ته وخې، ځکه هغه وی وای مو خدای د کتابونو په شا باندې استاد کتاب نوم هم لیکل دی. دا خو مخ ته دروژن کی کو چې استاد کتاب نوم بل اس کی راشه او کتابونو کې نیوی ته یو پرنٹ کاپی راوړه. هغه کاپی به استاد سره وو د خپل کتابونو په هغه هغه کې ساتلی وو په کاتو پوت کې. نو هغه میرا پیدا کړو، په هغه می به د سر نه کار وکړو.
نو دا اوس بشپړ شو چارج.
په دې کتاب کې په کوم مراجعو تاسو استناد کړی دی؟ یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدلې دي او کنه له دوی سره مو خبرې هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځینې شان په دې اثر کې ځای کړی.
ما د نورو ځینو استادانو کتابونه ولوستل، هغوی په نورو استادانو لیکلي وو، نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوي وو. هغه د کتابونو معرفي وه او یو لنډې لنډې تبصرې ور باندې وي. ما کوشش کړی دی چې د نورو نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي. ما دا د استاد ټول کتابونه مې په بېلابېلو موضوعاتو ویشل او هرې موضوع ته مې اول یوه څېړنه کړې، ځان مې پستړی کړی. مثلا د استاد د شعر اثر، ما اول په شعر باندې څېړنه کړې ده. د استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړې ده، په هغې برخه کې مې کار کړی دی. بیا مې د همغې څپرکي په پای کې د استاد چاپ او ناچاپ اثار معرفي کړي. د استاد یو چپتر د دې کتاب یا یو څپرکی قدرونی دي، لیکي مډالونه، ستاینلیکونه، نښانونه، جایزې راغلي چې استاد ته په بېلابېلو وختو کې ماته ټولونه ورکړي دي. نو ما په هغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جایزې په ورکول کېږي، نړیوالې جایزې چېرته دي، افغانستان داسې دوامداره جایزه لري نه لري. بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز مې
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوي نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړي چې دقیق پوه شي چې څومره جایزې دوی اخیستې دي، یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څرنګه؟
سره اکثر د استاد سره مې خبرې کړې دي، حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما په هر کتاب خپل تفسیر لیکلی هغه مې معرفي کړی دی. بیا مې د استاد نظر غوښتې دی چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، څه وخت مو لیکلو، د خلکو هغه وخت کې تاثرات څه شی و، استاد څه شی و، چیرته چاپ شوی دی د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هره برخه کې مې د استاد سره مرکه کړې او دلته مې بیا ماخذ ورکړی، په ریفرنس کې مې لیکلي دي چې د استاد سره په دغه کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه دي راخیستې، نه مو دي خبرې کړې.
نه، د مرکې په شکل مې کتاب کې څه نه دي خبرې کړې، هغه مې اما خپل مطلب مې ته نه اخیستی دی، مینه د چاپ کړي. مثلا په څېړنه کې د استاد نظر غوښتی دی، په شعر کې مې د استاد نظر غوښتی دی چې استاد بالاخره شعر تعریف مني نه مني، په کومه ډله کې دی، یا شعر څه شي ته وایي. همدغسې په فولکلور او په متل څېړنه هره برخه کې مې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو ثبتاوه او که نه له ځان سره مو لیکه چې کله مو له ده سره خبرې کولې؟
ما استاد ته شل کاله یوځای و، نو کله به ما سره کمپیوټر وو، هملته به مستقیم لیکل و، کله مې سره کړی هم دی. حتی په آخره کې چې بیا استاد په کاناډا کې و، زه کابل کې، نو د واټساپ د لارې مې مرکې کولې، هغه مې ثبتولې او یا به مې لیکلې.
تدبیر صاحب، په دې کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفیع د آثارو بیلګې هم راخیستې دي؟
د هر یو اثر، حتی که شعر دی که نثر دی که ادبي نثر دی یا تاریخي نثر دی، د ټولو مې بیلګې هم راخیستې دي او هغه کتاب مې معرفي کړی دی، د کتاب عکس مې معرفي کړی دی، ورسره مې د استاد نظر هم دی.
دا بیلګې مو په څه حساب انتخاب کړې دي؟
بیلګې نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزلې لیکلې، قصیده لیکلې،
تدبیر صاحب له چاپ وروسته ستاسو کتاب استاد رفیع لیدلی؟
نو استاد رفیع خو اوس په کاناډا کې دی، دا کتاب دغه اختر ته یو څو ورځې پات وی چې چاپ شو. او ما خپل یو دوست ورکې او هغه پېښور نه دا دی چل دلار نه مې ورته لیکلی دی، نو پرون مې چې هغه نمبر چیک کړو په دوبۍ کې ویلا رسیدلی.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثار مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړي دي، یو دا چې د پښتو د هدکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او انګلی کې بیان کړای دی. او بل خوبی دا ده چې تدبیر سره کچیرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي، نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخص موضوع پر نسبت خپل نظر او څرګند وړاندې کړي. مثلا تدبیر سره د استاد عبد الله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي. یوازې د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی، بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړي دي. خو ځای نیم بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیف راغلی او یا کوم بل صنعت راغلی، دا په اړه لنډ نظر ورکړی دی چې تجنیف دغه ته نه راشي. خو هغومره چې په کار دی د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوي. مثلا چې دا تیموري کې تدبیر شد چې استاد دغه شعر په دغه حالات کې لیکلی او د دغو تاثراتو په نسبت لیکلی دي. او بله خوبي یې دا ده چې د استاد په نثري اثارو باندې هم خبرې کړې دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی یا ولسي ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې تهذیب سے بول د فولکلور پاڼه رڼا اچوي، عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. مراجعه په نظر کې نیسي، مثلا یو کتاب د استاد ولسي سندرې، کله چې د ولسي سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی، په دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو، بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو، په دغه کې دومره د ولسي ادب بڼې معرفي شوي دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسي ادب یا فولکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر سر، البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترمنه هڅه کړي چې متعدد مثالونه راواخلي. خو دا برخه ډېره درنه ده چې تدبیر سر هڅه کړي چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړي دي، کوم آثار لیکلي دي، تر دې چې هغه آثار ډېر نور وپېژندل شي، د هغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی. خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثارو باندې وایي. نو دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی، او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د ناپې څنګلوي په برخه کې
د شاغلی بدر څخه مننه. تر وی خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نثر لیکلو د زده کړې لوي و ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان ورسره یو ځای شوي دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص سره ورو، بیا د همدې غزل په اړه ځغلند نقد.
څو وخت وهي موضوع بسندري زولایلو چې سوله به د هر کتاب سري زولایلو، پیری د عاشقي به د لډا غډا غويشتم، پیری د عاشقي به د لډا غډا غويشتم، دا کوډ د دستر ګور تعويز زولایلو، او غصه ته به د څخه غمسکا کړل ورګړه، غصے تب دچا خوگ مسکا کڑل ور گڑا ادا دی په هر حال کې سولئی ز ولئیلو زما نبز دی وکوت دی خلګی نسخه دی را کړه زما نپس دی وکوت دی خلګی نسخه دی را کړه په دې باب دی چیرنه هر اړخیز ولئیلو او بڼو ورځو پیچکو دی کړه زړه را نولجا بڼو ورځو پیچکو دی کړه زړه را نولجا حمله دی ترتیب کړي ډله یې ولئیلو قربان می دی کړي زر غزل ځکه خبرو قربان می دی کړي زر غزل ځکه خبرو لهجه دی خوندوره سیمایزه ولئیلو او ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم او تورو ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم او تورو تموس کوي د شنه خال دی کلیزه ولئیلو تموس کوي د شنه خال دی کلیزه ولئیلو
دې غزل کې نوې کلمات شاعرانه شوې دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوې کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سولهیزه، هر اړخیزه، ډلهیزه، سیمه ایزه او کلیزه داسې ځای شوي دي چې څوک فکر نه کوي چې دا زړې کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ سو.
نه پوهیږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوې وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلې وي، یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخی هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخی توم نه لري ځکه لوستونکو ته ښه ایسېدلی.
د ښاغلي ببري دا خبره چې د ده غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي ځکه یې ممکن لوستونکی یا اورېدونکی نابلده احساس نه کړي په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیې ته لاس ورکړی دی او د لیلو، لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه نا آشنایی په آشنایی بدله کړې ده. کره کتونکي د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوې اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو. انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له یوې تجربې خبروي چې دا تجربه څرنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا به د همدې تجربې په مټ د ده لیکلی شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چېرته چې اوسمه، نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ ده، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې ومه، نو هلته به هم یو باغ و لودی باغ و دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو، او باغ هم د لودیانو و، د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلمه. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګله کې ګرځمه، ما له کور سره چې ده په دې ځنګله کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره، دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځمه دا طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت، او لکه د
آشنا طبیعت از ما لپاره. نوزه بیا مختلف ها تصویرونه چه می پخوالی دلی دیو دلتا یو سره گورمه دا کلا کلا رانه گرسی او نوی یو شایور نجور سی دا شایری لپاره دا چم خد از ما پخیال بندی یو چه سره نوی کیگیم یو چه مکانونه سره بدل را بدل سی چینی نور نوی شیان پکی را پیدا سی چه اغا بیا دیر دی سره بدل را بدل که او خوند ور سره دیدی که شیر ور سره نوی کی نو دا تجربه هم پکار دی زی کوامه کلا کلا دا شیر چه دا دا دی سرلیک دا رنگ اسی کا تھ دے جار سم لوما لوما ران اڑے تل رانجا آواز پکوما تام زلد نہ پختے ادھر ختل کمرے او کی تڑی سر رج لوما یا دخ کل تصادف د کسی پایا راہ کاری یا نہ خواہ رم دے لورایا در تگورم لکوران دی چه چو چاری و نظر که می اخیستیه چو جایا در چپو پختی چو رانگو تنی دیشی و براشی او پشگو که تو دیشی لکه چو باغ توتیان چرا کارشی پانی و ناچی شمال غیغه که پریشی در دی رنگ لمن در منی منزومه در خاموشی غزل مست سرنده در پرس کرو پرتی تھنا کی دلواندی تہیرت لغاڑی سو کڑ لمبتا کلوایم چدا خپل را خبر کرم ترے نتاو مل کلاپا خپل چادر کرم ستا دغا پموجی و نا چوام سترگی پگڑا درتا سپی چلائی قلم در کرم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ له نشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاس دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ د جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې ده او ک په پښتونخوا کې ده یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي نو موږ د نصر د زده کړې کمواله حس کړی وو نو موږ دا اراده وکړله چې په پښتنو ځوانانو کې نصر ترویج کو او د نصر د اړتیا مفکوره ورسره پیدا کړو نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ لاري ګروپ جوړ کړی د نصر د زده کړې په نامه باندې
د شاغل غیاس په وینا په دې ګروپ کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د هرې نظریې او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نصر دی. د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغلی غیا سوی
موضوعات ټول د لکوالی اړوند املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو. لومړی اډمین یو پښتنه جوړه کی هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادگی زر ترتیب کې وینسي بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپین پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو او بیا د راتلونکي سهار تر اونیو بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې. نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ورکوي او نور ګډونوالي تعقیبوي.
د واتس اپ لاري د نصر ګروپ د اونۍ درې ورځې یک شنبه سه شنبه او پنج شنبه فعال وي. یک شنبه د نصر یو علمي پښتنه کیږي د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي. مثلا کله چې دا پښتنه شوې ده چې څرنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو لیکوال احمد شاپاتون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریک کړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړی.
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نثر د پاره خپل لیکنې د پاره کلمې غوره کړو چې هغه زموږ د نثر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي، او یا داسې کلمې استعمال کړو راولو چې هغه ټولو ته هم فهمه وي، ټولو ورباندې پوهېږي، هر څوک ورباندې پوهېږي. او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی، د پخوانی په معنا دی. که چیرې زه زاړی راولم نو ډېر خلک به نور باندې پوهېږي، نو پکار دی چې زه د زاړې پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم. خو که چیرې خپل سیمه ییزه لهجه هم لیکم، په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مرسره ولیکم.
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پوهنتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوږد نظر په ژغیزه بڼه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي.
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریحه پورې اړه لري. نو خبره دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلوي.
دا پوښتنه هم په ګروپ کې مطرح شوې ده چې جمله څرنګه ولیکو. په دې اړه مولوي صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړی او بیا یې د جملې په برخه کې په لنډو ویلې دي.
په یو جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر، دا باید ډېر سره لري نسی. په یو مفهوم وړاندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډېرې نسی. د دې لپاره دا بیا د سړی له ذهنه څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي، په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سیشن پی پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره، لنډه ژباړه یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنې په اړه خپل مستدل نظر لیکي، او د پنشن پی پورس د همدې لیکنو ځینې کره کتنې ته وړاندې کیږي. د واتس اپ له لارې د نثر د زده کړې په ګروپ کې په وروستیو کې د پسرلي په اړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمیع الله سعدي هم برخه اخیستې ده. دا ازادي راډیو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نه ښکاري.
مخکې داسې و چې د یو چا مقاله به مو لوستله او یا به مو کتله، شوق مو درلود چې داسې یو مقاله نویس وسو، خو کولای مناسبه په دغه دوه درې میاشت کې چې کوم کوشش استاد موږ سره کړی دی ملغیا صاحب، په موږ سره وتونېدو چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کړو په جامعات.
ښاغلی سعدي زیاته کړه چې د ده په لیکنه کې یو توپیر دا راغلی دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت له خپلو ټولو حواسو استفاده وکړي. د په خپلې لیکلې مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال ازادي راډیو ته ورکړ.
دې وخت کې انسان وکار ته ډېر هڅول کېږي، زړه یې دا غواړي چې دغه کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي.
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالی اوسیدونکی عبدالقدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالي کې درې مقام خپل کړی دی. ښاغلی حبیب له دې ګروپ سره له پیله مل و. دی وای چې دا ګروپ ګټور دی.
په لومړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله، د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا به د پښتو د لیکدود له معیار او اصولو سره اړخ نه لګاوه. خو په دې کمه موده کې ملګرو وکولای شوی چې خپلې لیکنې تر ډیره بریده د پښتو ګرامر په قواعدو برابر کړي او یو سوچه او پخه لیکنه وړاندې کړي. دوهم، په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډېرې کمې کولې، وروسته د ګروپ د ښه مدیریت له وجې په لنډ وخت کې له خاطرو لنډو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډېره تقدیر هم شوې. درېیم بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه لیکل کېږي هغه د لیکوال د فکر خپله زیږنده وي چې دا یو لوی پیشرفت بللی شو. او په ټولو کې ویلای شو چې د ګروپ که څه هم لږه موده کېږي خو په ډېر دقت او محاسبه شوي پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابره پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې د ګروپ پایلې ډېرې ښې او هیلې بښونکې دي.
د فیسبوک له لارې افغانانو د شعر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واتس اپ له لارې فعال دی، خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي، او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتس اپ لاري د نصر د زکړی ګروپ داغه کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاری چې نوی د لیکوالي د ډګر پلور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټول کې د نوو لیکوالو لپاره یو ښه کړکی یو ښه پرانستی کړکی بللای شو یا وایو چې یو نوې داسې باب پرانست چې په تیر کې دغه کار ته ډېره کمه توجه شوې وه یا که شوې هم وه یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود وو، خو اوس په عملي بڼه د بحث او د اورېدلو د نظر د ورکولو په عین حال کې د پوښتنو د کولو له لارې د دوی سوالونو ته ځوابونه ویل کېږي، له دوی سره مخامخ بحث کېږي چې اغېز یې خورا زیات دی.
آنلاین ګروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بېلابېلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لرې سیمو د خلکو نظریات ډېر کله سره ورته نه وي، ځکه چې مکان او سامان خپل اغېز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کېږي چې بېلابېل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میتری دی یوانا دوانا سپلے میتری دی یوانا دوانا لکل لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی کاش کرے سیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوانا سپنے میں پریدی یوان دوانا تسیشو واخ مور زلمے سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراؤں کے نظر میں سوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑے نا گر گرو لمستے سر تورے گور گورے یا براوڑا نوری گور گورے یا براوڑا نوری گور گورے جیبشی روپے پکھی گی دزڑ شربت او گولے پکھی گی مور میں نارو گا زڑیں رپی گی چل منس کبھی ہوں
سائے لنڈی گی دس دنگا واز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی رات وائی چی دی سوادا ٹکرے پبایا او کا وڑیا ٹکرے